با چشمک میرسانه زمانه زمانه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ز سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. له تهران څخه راپورونه ښیي چې د ښار په ځینو برخو کې درنې چاودنې شوې دي. د لبنان المایدین تلویزیوني چینل چې په تهران کې دفتر لري هم د یکشنبه په ماسپښین د تهران په ښار کې د درنو چاودنو ریپورت ورکړ. په ټولنیزو رسنیو کې خپرو شویو انځورونو او ویډیوګانو کې د تهران په څو ځایونو کې چاودنې او لوګي لیدل کیږي. د ایران دولتي تلویزیون تر اوسه په دې اړه راپور نه دی ورکړی. د اسرایلو د تلویزیون دولسمې شبکې ویلي چې لسګونه جټ الوتکو د سپایي پاسداران او د دوی د هوایي دفاع په تاسیساتو بریدونه کړي دي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په داسې حال کې چې اسرائیل او ایران پر یو بل هوایي بریدونو ته دوام ورکړي وایي د جګړې د پای ته رسولو لپاره به یوې موافقې ته رسیدل آسانه وي. دا ویره شته چې دغه جګړه د منځني ختیځ ټولې سیمې ته وغځیږي. د یمن حوثیانو وویل چې ایران سره په همغږۍ په اسرائیلو د توغندیو بریدونه کړي دي. ترامپ د یکشنبه په ورځ په خپلې ټولنیزې شبکې سوشیال ټروت کې وویل متحد ایالات په ایران باندې وروستیو بریدونو کې دخیله نه ده او خبرداری ورکړ که چیرې ایران په امریکا برید وکړي نو له سخت غچ سره به مخ شي. ترامپ دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې د تېرې شپې بریدونو په اسرائیلو او ایران کې ملکي وګړي اړ کړل چې سرپناه ته کوز شي. بلخوا په اسرائیلو د ایران په بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 13 تنو ته ورسېده. د راپورونو له مخې تل ابیب ته نږدې د بتیام سیمه کې نن سهار پر یوې ودانۍ د توغندي د لګېدو له کبله شپږ تنه وژل شوي چې دوه یې ماشومان دي. په نننی بریدونو کې په بټپام او راهود سیمو کې 213 کسان ټپیان شوي. له دې وړاندې په عرب میشته تمره سیمه کې څلور ښځې او یوه نجلۍ وژل شوي وي. د تیرو دو ورځو په بریدونو کې تل ابیب ته نږدې په راماتګان او ریشون لدزیون ښارونو کې درې کسان وژل شوي او د وو سرتیرو په ګډون په لسهاو نور ټپیان شوي وو. ملګرو ملتونو د نړیوالو غوښتي چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام د ماشومانو د ملاتړ صندوق، د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق، د خوړو او کرنې او د روغتیا نړیوال سازمانونو نن یکشنبه په یوې ګډې اعلامیه کې پر نړیوالو غږ کړی چې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو ترمنځ د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې نږدې 4 میلیونه ماشومان په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته دي چې نږدې 2 میلیونه یې له شدید خوارځواکۍ څخه ګالي. د دغه سازمان د راپور له مخې افغانستان د هغو 15 هیوادونو په سر کې دی چې ښځې او ماشومان پکې له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي. د افغانستان اقتصادي بحران، وچکالي او خوراکي ناامني د ښځو او ماشومانو ترمنځ د خوارځواکۍ عمده لاملونه دي. او د هند په شمال کې د وی هلیکوپټرې د سقوط له کبله او کسان وژل شوی. د رویټرز خبري آژانس د راپور لمخه دا هلیکوپټر د هومالیا غرونو د اوتار کند په سیمه کې راغورځېدلې. د اوتار کند ایالت د عامه اړیکو د مشر د معلوماتو لمخه په هلیکوپټر کې سپاره کسان له کیدارناته څخه د ګوپت کاشي په لور روانو. معلومه نه ده چې هلیکوپټر ولې سقوط کړی خو په سیمه کې چارواکي وایي د پیښې د علت په اړه څېړنې پیل شوې دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. ایران او اسرائیل نن هم پر یو بل خپلو بریدونو ته دوام ورکړ. له پاکستانه د افغان کډوالو اخراج هلته میشت افغان خبریالان اندېښمن کړي.
افغانستان کې ټول وضعیت معلوم ده چې افغان خبریالان له کوم حالت سره مخ کېدای شي او اوس مخامخ دي ورسره، او دا تازه لړۍ چې خبریالان هم ریپورټ کېږي نو موږ ټول سخت
د ایران او اسرائیلو ترمن جنگ افغان سوداګر اندېښمن کړي.
یقیناً مو نگران است.
یوای مو وضعیت ډیر اندېښمن کړی دی. ایران سره د راکړې ورکړې او د غراز د ترانزیت پاړه افغان سوداګر تر ډیره د ایران عباس بندر او د ترکی مرسین بندر د ترانزیت لپاره کار کوي.
نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ایران د یکشنبه په شپه د اسرائیلو څو خارونه په نخه کړل. په اسرائیلو کې د مړو شمیر 1300 ته لوړ شو او ټپیان 213 کسانو ته رسیدلی دي. په عین حال کې اسرائیل په تهران او نورو خارونو کې څو نوي بریدونه کړي دي. نن ایرانی چارواکو ریپورت ورکړ چې په تبریز کې لږ تر لږه 1.5 کسان مړه شوي. مخکې دې تایید شوی و چې د اسرائیلو په بریدونو کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي او 340 نور ټپیان شوي دي. نور تفصیل ده صفی الله ستانگزی پا ریپورت که
ایران د یک شنبه په شپه د اسرائیلو په حیفا، بتیام او څو نورو سیمو توغندوی بریدونه وکړل. بتیام کې چې تر ټولو ډیره مرګ ژوبلا وختې ګڼې ودانۍ ورانې شوې.
دلتا بطیام که یو بالستیک میزایل په هستوگن سیمه ولگید. لزگون خلق مره او تپیان دی او اوز اشغورون که لگیا دی چه تر ورنه یو لند دا خلق پیدا کری.
ترچنگی دی اسرائیل و پاوز آم و ایرانیانو تا گواخ کرده که لپوزی سیم و زانون لیره کری.
اختار فوری به تمامی افرادی که همکنون و یا در آینده نزدیک در داخل و
عجل خبردارای ټول حقوق خلکو ته چې اوس یا نګدیر راتلونکي کې په ایران کې د تسلیحاتو د تولید کارخانو او د هغوی د ملاتړو ادارو سیمو یا شاوخوا اوسی. له تاسو غواړو چې د خپل ځان د خوندیتوب لپاره عجل د سیمو ووزی او تر بلې خبرتیا موستایي
ایام دیگر به این اماکن باز نگردید. وجود شما در جوار این زیر ساخت ها جانتان را به خطر میاندازد.
اسرائیل دا خبرداري داسې وخت ورکړی چې وارد مخې په تهران او ګڼ نورو ښارونو کې د ایران مهم پوځي تاسیسات او اهداف وشتلي او لا بریدونه دوام لري. تر څنګ په ایران کې ګڼ استوګنو سیمو کې هم خلکو ته د مرګ ژوبلې دا وختو راپورونه ورکړل شوي دي. اسرائیل د جمعې له شپې په ایران توغندوی او هوایي بریدونه پیل کړي او په ځواب کې ایران هم اکثر د شپې لخوا پر اسرائیلو ځوابي بریدونه کړي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر وش ساته.
په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیل له خوا پر یو بل هوایی بریدونه دوام لري، یو شمیر افغان سوداګر چې له ایران سره تجارت او د دغه هیواد له لارې انتقالات کوي د ایران او اسرائیلو ترمنځ روان جنگ اندېښمن کړي دي. دغه افغان سوداګرو ازادي راډیو ته وویل چې د جنگ دوام د دوی په سوداګرۍ منفي اغیز کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په ایران کې بحران چې د افغانستان له مهمو سوداګریزو شریکانو څخه دی د افغانستان په اقتصاد منفی اغیز کوي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ هوایی بریدونه چې د تېرې جمعې په ورځ شروع شوي لا هم دوام لري. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په داسې حال کې چې ګاونډي ایران او اسرائیلو ترمنځ وسلوال کړکېچ دوام لري، یو شمېر افغان سوداګر چې له ایران سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري په سوداګرۍ د دغه شخړې د اغېزو په اړه اندېښمن دي. دغه سوداګرو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که دا شخړې دوام پیدا کړي نو د دوی په سوداګرۍ به منفي اغېز وکړي. د محمد نعیم په نوم یو افغان سوداګر چې د ایران له لارې سوداګري او ترانزیت کوي وایي
یقینا مو نگران است.
دا وایي موږ وضعیت ډیر اندېښمن کړی و. د ایران سره د راکړې ورکړې او د غراز د ترانزیت په اړه افغان سوداګر تر ډېره د ایران عباس بندر او د ترکی مرسین بندر د ترانزیت لپاره کاروي. نو اوسنی وضعیت ډیر اندېښمنوونکی دی او دا چې په راتلونکي کې بد څه کیږي. یو بل افغان سوداګر سمدی ازادي راډیو ته وویل
نظر با
دیوای په ایران کې اوسنۍ وضعیت ته په کتو وضعیت خنه دي. موږ خپل سوداګري درولې او په ایران کې زموږ د مالونو تقاضا هم کم شوې. موږ قرار قرار پیریدونکو له لاس ورکو ځکه هغه پوهیږي چې وضعیت خنه دي او دستي پلور نه کوي. وګورو چې دا جګړه وګدي یو کنه. پام دې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوي کڅوم دغه نخت او بریدونو تر دې دمه د افغانستان په سوداګرۍ مستقیم اغیز نه کړي خو کړکېچ دوام پیدا کړي د ایران او افغانستان سوداګرۍ اغیزمنه کیږي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې ایران د افغانستان نږدې سوداګرۍ شریک دی او دا چې په هغه هیواد کې هر ډول بدلون د افغانستان په سوداګرۍ منفي اغیز لري.
ایران زموږ یو ډېر نږدې تجارتي شریک دی او موږ ډېر لوی تجارت واردات صادرات د ایران سره لرو. هلته چې هر څومره مشکل پیدا کیږي تنش پیدا کیږي که چېرته دا جګړه اوږده شي واقعیت دا دی چې زموږ په اقتصاد باندې هم منفي تاثیر کوي. اما اتاق وزارت صنعت و تجارت او د افغانستان اسلامي امارت دې ته متوجه دی، کوشش کوو چې د مرکزي آسیا د لارې نه او د نورو لارو نه په نورو بدیلو لارو باندې همکار کوو.
د هرات د سوداګرۍ او پنګونې خونې اجرایوي رئیس محمد یوسف امین هم په ایران کې د روانو شخړو د منفي اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د شته شمیرو له مخې افغانستان تیر کال له ایرانه د 3 میلیارد ډالرو په اندازه واردات کړي چې ډیری د عباس او چابار بندر له لارې شوي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ دا کړکېچ وروسته لاغې زیات شو چې د تېرې جمعې په ورځ اسرائیلو د ایران په اټومي سکتورونو پراخه بریدونه پیل کړل چې لا هم دوام لري. ایران هم ځوابي بریدونه کړي او راپورونه وایي چې دواړو خواوو ته ملکي تلفات هم اوښتي. د ایران په سیستان او بلوچستان کې د چابهار بندر د افغانستان یو له مهمو سوداګریزو بندرونو څخه دی. د افغانستان د جغرافیایي موقعیت او سمندر ته د مستقیمې لارې نشتوالي ته په پام سره دا بندر د هند له لارې آزاد اوبو ته د افغانستان لاسرسی اسانه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي د چابهار بندر کارول کولی شي د تګ راتګ لګښتونه کم او د هند او سیمه ییزو هیوادونو سره د مستقیمې سوداګرۍ لپاره لار هواره کړي. دغه خونوای عباس بندر هم د افغانستان لپاره مهم دی او په دې بندر کې د ایران او افغانستان ترمنځ ترانزیټي همکاري د دې لامل شوی چې له دې لارې د افغانستان د سوداګرۍ یو مهمه برخه ترسره شي او دا چې په دې بندرونو کې هر ډول ګډوډي کولای شي د افغانستان په سوداګرۍ مستقیم اغیز وکړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو د بهیر په چټکی دو سره یو شمیر افغان خبريالان وایي اندېښمن دي چې دوی ونويستل شي. دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې د استلو په پروسه کې له هغو افغان خبريالانو سره نرم چلند وشي ځکه دوی نورو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري. په ورته وخت کې په پاکستان کې د پاکستان او افغانستان د خبريالانو نړیوال فورم په نوم بنسټ هم د موضوع ترڅنګ د پاکستان د کورنیو چارو وزارت غواړي چې خبريالانو ته د ویزو د ورکولو په برخه کې آسانتیاوي رامنځته کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په پاکستان کې میش یو شمیر افغان خبريالان وایي اندېښمن دي چې له دغه هیواد ونه ایستل شي. دوی وایي ډیری افغان خبريالان د خپل ژوند د خوندیتوب په هدف پاکستان تر غلی او مقصد هیوادونو ته د تک کې سن لري. خو اوس چې دغه هیواد کې د کډوالو نیول او افغانستان ته استنول چټک شوی د ډیپورت کېدو ویلې اخیستې. په اسلام آباد کې میشت یو افغان خبريال چنۍ غوښتل نومې پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې ټول توازیت معلوم ده چې افغان خبريالان له کوم حالت سره مخ کېدای شي او اوس مخامخ دي ورسره او دا تازه لړۍ چې خبريالان هم ریپورت کیږي موږ ټول سخت اندېښمن کړي یو.
یو بل افغان خبريال چې دام نه غوښتل نومې پر راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو ته وویل
د پاکستان پولیسو لخوا د افغان خبريالانو نیول او بیا افغانستان ته ریپورت کول زما په شمول ټول افغان خبريالان چې پاکستان کې میشتي سخت اندېښمن کړي دي. مونږ د خبريالانو په ټولو ملاتړو نړیوالو ټولنو باندې غږ کوو چې د افغان خبريالانو ژوند ته د جدي پاملرنه وکړي.
دا په داسې حال کې چې مخکې یو شمېر افغان خبريالان د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی چې د خبريالانو د ملاتړو بنسټونو په منځګړیتوب بیرته خوشي شوی. د پاکستان او افغانستان د خبريالانو نړیوال فورم په نوم بنسټ هم د پاکستان حکومت غواړي چې خبريالان د هیواد ونه باسي. د دغه بنسټ مشر قمر یوسفزی ازادي راډیو ته وویل
مونږ د خبريالان چې دی د دې ژوند په خطر کې دي او داسې چې دا ریپورت کیږي دا خطرناک هم ده. بل دا خبره ډیره مهمه ده چې د پاکستان وزارت داخله که د ویزو د سلسله لګ اسانه کی او کوم چې په قانون کې دي هغه ویزه زمونږ د خبريالانو ته په اسانه ورکړي.
دی وایي چې د اسلام آباد پریس کلب په پاکستان کې د بی سرحده خبريالانو آر اس اف لاستازو سره په ګډه هڅه کوي څو د شاوخوا 150 افغان خبريالانو د خوندیتوب لپاره د پاکستان د کورنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. یوسفزی ویل که څوم زیاتره خبريالان هڅه کوي قانوني اسناد ولري خو د ویزو نه تمدید او یا پکې ځنډ هغه ستونزه ده چې دوی له نیول کېدو ویستلو له ګواښ سره مخ کوي. یادونه ده چې مخکې د بیان د ازادۍ مرکز هم په پاکستان کې د میشتو افغان خبريالانو وضعیت ته اندېښنه ښودلې وه. د مرکز د جون په 15 په یو اعلامیه کې ویلي وو چې خبريالان مجرمان نه بلکې د حقایقو ویونکي او د بیان د ازادۍ مدافعین دي چې د ګواښونو له امله له هیواده تښتېدلي. دوی ویلي د خبريالانو نیول او ریپورټ کول د بشري حقونو ښکاره نقص او د پاکستان لخوا د نړیوالو ژمنو خلاف عمل دی. دا په داسې حال کې ده چې له 2021 کال راهیسې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغان خبريالان د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پاکستان ته تللي دي، خو اوس د ویزو د تمدید مودې کمیدل او ځنډ هغوی د پولیسو له لورې د نیول کېدو او ریپورټ له ګواښ سره مخ کړي. پاکستان له تیرو دریو کلونو راهیسې د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې لا هم روانه ده او د اپریل له لومړۍ نیټې د سی سي یا افغان تابعیت کارت لرونکو ایستل هم پیل کړي. دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت تېره اونۍ اعلان وکړ چې تر اوسه له پاکستانه شاوخوا 1,000,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما ودا ځادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو شمیر افغان پوخانی ډیپلوماټان او د سیاسي او نړیوالو چارو شنن کی د طالبانو له حکومت غواړي چې د ایران او اسرائیل ترمن جګړه کې چې دوی ناورین بولی خکیل نشي. دوی وایي د طالبان حکومت باید مسؤولانه او متوازن موقف غوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت په ایران د اسرائیلو بریدونه غندلي او هغه د ایران په ځمکني بشپړتیا یرغل او تیری بللی دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ایران او اسرائیلو ترمنځ یو پر بل بریدونو ته د طالبانو حکومت له دریځ وروسته یو شمېر افغان پخواني ډیپلوماتان او د سیاسي او نړیوالو چارو شنونکي وایي د طالبانو حکومت باید مسؤلانه او متوازن موقف غوره او په خبره یې په دې ناورین کې د ښکیل نسی. له دې ډلې په ایران او پاکستان کې پخواني افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکي محمد عمر داوودزی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل افغانستان باید مسؤلانه متوازن او عادلانه موقف غوره کړي.
ایران گاونډي دی او په ایران باندې حمله شوې ده. موږ اتباد یې تل کوم ګل ها او افغانان ته وسیږي او هغه اوس منتظر دي د دې جګړې نه مخکې منتظر رو خو که جګړه وګده شي دوی ته ډېر ضرر رسېدلی شي. افغانستان ته پکار دي، د افغانستان سیاسیونو ته پکار دي چې دا جګړه تقبیل کړي او په دې څنګ کې یو مسؤولانه او متوازن موقف ونیسي او عادلانه موقف ونیسي. خو ټول هغه کوششونه پکار واچول شي چې د دې جګړې د سختېدو او پراخېدو مخه ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو حکومت پر ایران د اسرائیلو روستی بریدونه غندلی دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په هغه غږیز بیان کې چې د شنبه په ورځ د جون په 14 د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي رادیو ټلویزیون پر اکسپان خبر شوی ویلي دا برید د نړیوالو حقونو له اساسي اصولو په ځانګړي ډول د هیوادونو له ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره سرغړونه ده او دوی یې په کلکه غندي. نوموړي زیاته کړې چې دا ډول کړنې چې تاوتریخوالی زیاتوي د سیمې وضعیت لا پسې کړکېچن او اندېښمن کړی دی. حمدالله الله فطرت دا هم ویلي چې اړوند جهتونه دي د دې وضعیت دوام او سیمه کې د نامنې زیاتوالي ته اجازه نه ورکوي. خو هممهاله د غیر رسنۍ پر خپل ایکس پاڼه دا هم لیکلي چې په ایران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې د دې ترڅنګ چې له افغان کډوالو یې غوښتي چې له حساسو نظامي مرکزونو لرې پاتې سي، دا غوښتنه یې هم کړې چې له سیاسي فعالیتونو او پاروونکو موضوعاتو دې ډډه وکړي چې د اعلامیې په ټکو له احتمالي خطرونو خوندي پاتې وي. په روسیا کې افغان پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو چارو پوه غوث جنباز هم وایي افغانستان ته پکار ده چې ځان په هیڅ صورت په دې ناورین کې کل نکړي.
احساساتي شعارونه، احساساتي کړنې جایز نه دي. د افغانستان خلکو ته، افغانستان خلک او د افغانستان هیواد د تقریبا 500 کلونو کې ډېر لوی کتیب سره مخ دی، ډېر لوی غمیزې سره، بشري، انساني، سیاسي غمیزې سره مخ دی او تر ډېره بریده باید
د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه د جون په 13 سهار وختي د اسرائیلو لخوا د ایران په اټومي او توغندیو په تاسیساتو باندې د لوی ناڅاپي برید او همدارنګه د لوړپوړو جنرالانو او څو اټومي ساینس پوهانو په وړاندې له نورو هدفمندو بریدونو سره پیل شوه. لا هم روانه ده او دواړو خواوو ته د ملکیانو د مرکزوبلو راپورونه هم ورکړل شوي دي. دې جګړې ته د ګڼو هیوادونو، حکومتونو، مشرانو، نړیوالو سازمانونو بېلابېل خبرګونونه ښودلي دي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي دواړه لوري باید له ډېر زغمه کار واخلي او له پراخو جګړو ډډه وکړي، ځکه په خبره یې سیمه د داسې بحران تحمل نه لري.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
دغه راز درنو اوریدونکو درې شمیرې لرو د ټلیفون چې د هغول لارې تاسو کولی سئ لمون سره تماس ونیسئ او خپل پیغامونه ثبت کړئ. 00240202501 00240202201202 واتساپ هم لرو. د واتساپ شمیره مو ده 00240202301. زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي راډیو دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. له دې مننه کوو چې د راډیو په فضا کې لمون سره، د راډیو په چپو کې لمون سره یاستئ. د خبرونه مطالبه ته ادامه ورکو. د خوست اوسیدونکي د دې ولایت په بیلابیلو شنو، ځنګلیزو او سړو سیمو کې د تفریح او ساتیري لپاره د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي چې ډیر خلک دومره اقتصادي توان نه لري چې سیاحت او تفریح لپاره لری ځایونو ته ولاړ شي، نو په همدې ځایونو کې د ورته امکانات برابر شي. بلوري ته ځایي طالب چارواکی وایي دوی په اوږدمهال کې له خصوصي سکتور سره په ګډه په شنو او سړو سیمو کې سیلانیانو لپاره د تفریح په خاطر د اسانتیاو په برابرولو کار کوي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د خوست یو شمېر اوسیدونکو وایي د هر کس د رواني سکون، د اړیکو د پراختوب او بوختیا او د خصم بالغت لپاره سیاحت او تفریح وړتیا د زیاتوي اوس دوی هم د اړتیا پام ډېر شوی دی. دوی وای د خلکو اقتصاد کمزوری دی او دومره امکانات نه لري چې د سیاحت او تفریح لپاره لري سیمو او نور ولایتونو ته ولاړ شي، نو په کار ده چې دوی ته په نږدې سیمو کې تفریزایونه جوړ شي. یو تن خوستی ځوان اکرام الله زرګر دا غوښتنه مشال راډیو سره په دې توګه شریک کړه.
کچېره موږ تاسو بیلابیل ځایونو ته وګرځو، د خوستوالو او د لوی پکتیا خلکو هغه مینه وګورو، د چکر ته دغه تلل وګورو، نو دا موږ ته په دې دلالت کوي چې له چکر سره مینه لري، بیلابیل ته غواړي لاړ شي، تفریح وکړي، منظرې وکړي، کچېره په دغه ځایونو باندې سرمایه گذاري وکړي، نو دغه به دوی ګټې ولري. لومړی ګټه به دا وي چې دولت لپاره به عواید جمع شوي، همدا ډول د خوستوالو او د نورو خلکو لپاره به د تفریح سفر لپاره زمینه برابر شي.
خوستی ځوانان او اوسیدونکي سیاحت او تفریح د هغو خلکو لپاره ډیره مهمه واړینه ګڼي چې هغوی دوامدار کاروبار کوي او له فکري او فزیکي ستومانۍ سره مخامخېږي. د خوست یو بل اوسیدونکي فیض الله مسرور وویل
سیاحت د هغو خلکو لپاره ډیر مهم دی چې دوی کاروباري خلک وي او هغوی بیا بالخصوص ډیر خوند د سیاحت څخه اخلي، او د حکومت څخه هم خلک دا ده چې د سیاحتي ځایونو ته دوی ډیره پاملرنه وکړي.
د خوست د دخیو په سیمه کې د ځوانو فعالانو په هڅه د یاد سیمې په غرونو او غونډیو کې د بادامو یو شمېر ونې کینول شوي چې د اقتصادي ګټې په خوا کې د تفریح لپاره هم د نورو سیمو د خلکو پام خپل کړی دی.
زما نوم فرهد الله المسخرنی، د خوست ولایت د دخی کلی اوسیدونکی یم. بلحال چې اوس وخت کې ډېری خوستوالو توجه ماته د خوست ولایت د دخی کلی بادام باغ په نامه سیما دا تقریبا چې تر لاس زر پورې شل زر پورې بادام او نیالګي پکې کېنول شوي او ډیری خلک هلته د تفریح لپاره راځي. له دولت څخه هم غوښتنه کوو چې داسې سهو ته دی توجه وکړي تر څو دولت هم عواید جمع شوي او د خوستوالو د ضعیف اقتصاد په خاطر هم د تفریح ځایونه هم ډېر شوي وي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین وایي چې د خوست په بیلابیلو سیمو کې شنې او تفریحي سیمې شته او دوی په اوږده مهال کې له خصوصي سکتور سره په ګډه هلته د سیاحت او تفریح لپاره د اسانتیاو د برابرولو پلان لري. د اطلاعات او کلتور ریاست استازي سبحان الله زموئل:
د همغه د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سلګرۍ صنعت ډېر په چټکۍ پرمختګ کوي. تاسو ګورئ چې زموږ ګڼ هیوادوال د تڼیو ادمد غلام خان د زمیدان سوباریو باک او ځینو نورو سیمو ته ځي. موږ په اوږدمهاله کې دا پلان لرو چې په یادو سیمو کې ځینې ځایونه د خصوصي سکتور سره په ګډه په بشپړو سیاحتي سیمو بدل کړو. په دې سره به هم حکومت دایمي عواید ترلاسه کوي او هم به خوستیان د سیاحت لپاره نږدې او اساسي ځایونه او پارکونه ولري.
په افغانستان کې په خو خلک د سیاحت، تفریح، میلو او زیارتونو لپاره سلګونه کیلومتر لري سیمو ته تلل چې په وروستیو څلورو لسیزو کې د ژورو سیاسي بدلونونو او اوږدو جګړو په پیلېدو سره تر ډیره دا بهیر ټکنی شو او ډیریو افغانانو په داخل کې تر لرو ځایونو د ګرځېدلو فرصت له لاسه ورکړ. خو اوس یو ځل بیا د یوې بلې سیمې د کتلو او سیلګیرۍ لپاره د یو شمېر افغانانو تګ راتګ ډېر شوی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
درنو اوریدونکو، د نن شپې په اتو بجو خبرونه کې د کابل په وخت د د وینې د اهدا د نړیوالې ورځې په مناسبت د وینې د شایو ناروغیو په اړه خبرې کوو. هیله لرو چې په دې خبرونه کې موږ سره برخه واخلئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. را بشو د خبرونې وروستي مطلب ته. په افغانستان کې نن سبا ډیری میرمنې چې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګارې شوې دي، خیاطي ماشین روزي ګټي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د کندنې یا خیاطي دا ماشین په داسې لاس ته ویږي چې د څلور یتیمو ماشومانو پر سر سیوری دی. دا میرمن چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د یو دولتي ادارې کارکوونکې وه او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل اوس خیاطي کوي او له همدې درکه خپلې څلور کسیزې کورنۍ ته نفقه برابروي. د دې په خبره پلار او مور یې عمر خوړلې او د کار روزګار نه دي، خو کشره خور یې ورسره ګنډنه کې همکاري کوي. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ښځې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې بې دندو کړې. که څه هم په دې اړه کومې شمېرې نه دي خپرې شوي، خو ویل کېږي چې په افغانستان ډېری ښځو اوس خیاطۍ ته مخه کړې. ځینې په فردي ډول کار کوي، خو یو شمېرو بیا کارخونې جوړې کړې چې نورې میرمنې او له زده کړو راګرځول شوې نجونې هم ورسره بوختې دي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو د 1403 لمریز کال په لړم میاشت کې په یوې سروې کې ویلي وو چې ځینې کورنۍ خپل لونو د اقتصادي خپلواکۍ لپاره د حرفي مهارتونو لکه خیاطۍ د زده کړې په لټه کې دي. هغوی چې د 2021 کال اگست وروسته د بیلابیلو ستونزو له امله ګاونډیو هیوادونو ته هم کډوالي شوي وي، خیاطۍ کوي او خپل کور پرې چلوي. د پاکستان په کوټه ښار کې میشته یو افغان میرمن چې د هم نغوړی نومې په راپور کې خپور شي او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دوروسته دغه هیوا ته کډه شوې، ازادي راډیو ته وویل کونډه ده، مشر زوی ناروغه دی او کور هم د خیاطۍ په ماشين چلوي.
زه خیاطۍ کوم، د خپل اولاد او د کور بچنوم، مثلاً ماشومان دي زه مشر زوی مریض دی راته او دغه مخته وړم د کور او د مشکلات سنجي بدن ما په غاړه کې.
د خیاطۍ ماشين د اختراع کولو امتیاز تر ډیره انګریز توماس سنتا او په 1990 کال کې ورکول شوی، خو ویل کېږي اوسنۍ بڼې ته د رسیدو لپاره یې بیلابیلو مخترعینو خوارې کړي. که څه هم د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې اوس د خیاطۍ د هغو ماشینونو ځای چې څرخ یې په لاس تاویږي برېښنایي ماشینونو نیولی، خو په افغانستان کې چې خلک د برېښنا ستونزه لري لا هم ځینې خیاطان په هماغو پخوانیو ماشینونو کار کوي.
آزادی خبری مجله اوری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن اوګلولی ز دکون خو یوزل به هم تاسو ټول تشرق واس فهم درن ورزې درسي موضوع ته لمندم چې تاسو ټول برتر او غوړو صحت مند او سریال د صحت جبې مو پتن می درن اوګلولی ز دکون خو لکه سره چې تاسو ټول په هیجه د تل پسیر زمرا تاسو درن ورزې درسي مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوند دي. د تل پسیر به یوزل به هم مو تاسو افغان مشهور مرمنو او پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بش پر معلومات تر لاسه کړو. درن اوګلولی ز دکون خو لکه سره چې زمرا تاسو د تیر ورزې لوس د بیبي زینب اړوند مو راو تاسو مرمن بیبي زینب وو پیژندل، د حقیقت ژوند په حق مو معلومات تر لاسه کړل چې څوک سره ول شخصیت په کوم کارنې زمرد هیوات د پاره تر سره کړی و چې په تاریخ کې یو له نامتو افغان مشهور ملمنو له جملې څخه وشمیرل سپان. یو ځل بیا هم تاسو ټول درنوز د کوونکو ته مې د همدغه سي اتلې افغاني قهرمانې مرمنې اړوند معلومات چمتو کړی دي. هله مند يم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس لپاره پر رسره متیا وکړي او یو څه زده کړي. درنوز د کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم، د تل په سیر باید تاسو ټول درنوز د کوونکو له خپل ځانو سره خپل د نوټ کتابچا او قلمونه ولري، ترڅو درن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره نوټ کړئ. همچنان درنو زده کوونکو زموږ استاسو د نن ورځې نه هم لوست موضوع بیبي حلیمه ده. ولو چې مېرمن بیبي حلیمه څوک په اساس ډول شخصیت وو، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو او څنګه یې دغه لوړ او ستر مقام ترلاسه کړل او نوم یې په تاریخ کې ځای پر ځای شو. بیبي حلیمه د خوشحال خان خټک لور. بیبي حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور و، د پښتو د تاریخ ادب یو مهمه ښځینه شاعره او مشهوره شخصیت ګڼل کیږي. هغه د پښتو ژبې د لومړنۍ ښځینه شاعرانو له ډلې څخه و او د پښتو ادب په معرفي او وده کې یې مهمه ونډه لرل. وروسته مېرمن حلیمه خټک څوک و، څه ډول شخصیت و؟ مېرمن حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور و، د خټکو قبیلو له جملې څخه و او په هغه وخت کې د پښتو ادبیاتو د تاریخ او کلتوري ادبیاتو له جملې څخه یو له مهمو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ګڼل کېدل چې ستر نوم او ستر مقام یې درلودل. مېرمن حلیمه خټک د پښتو ژبې د لومړني ښځینه شاعرانو له ډلې څخه و، کوم چې د پښتو ادب او کلتور ته ډېر زیات پرمختګ ورکړی دی او هغه یې نور هم مخ پر لور باندې بیولې دي او په دغه برخه کې یې مهمه ونډه او مهمه وظیفه درلودله. حلیمه بیبي په داسې کورنۍ کې زیږېدلې وه چې د ادب او فرهنګ مینوال و. د هغې پلار خوشحال خان خټک یوازې یو شاعر نه، بلکې د قبیلې یو مشر او سیاسي شخصیت هم و. خوشحال خان خټک د خپل ادبي کوم او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمې بیبي په ژوند کې ژوره اغیزه لرله. لولا چې حلیمه خټک په خپل په یو داسې ادبي او باسواده کورنۍ کې زیږېدلې وه، کوم چې هغې کورنۍ ډېر زیات د پښتو ادبیاتو، فرهنګ، دود، دستور او کلتور ته کار سرته رسوه. د هغې پلار خوشحال خان خټک نه یوازې دا چې یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه و، بلکې د دې ترڅنګ خوشحال خان خټک د یو قبیلې مشر هم و چې په سیاسی تمدن کې هم برخه درلودل او د مهمو شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کېدی. خوشحال خان خټک د خپل ادبي مقام او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلمي په ژوند کې زیات بدلونونه راوستل او هغه په ژوند کې زیاته ژوره اغیزه وکړل. ځکه خوشحال خان خټک په خپل علم، ادب او فرهنګ خوشاونو حلمي بيبي چې خپل پلار ته کتل، نو د خپل پلار په سیرې غوښتل هغه هم داسې د پښتو ادبیاتو ته خدمت وکړي او پښتو کلتور او فرهنګ مخې ته بوزي. دا کورنۍ د پښتو ژبې د فرهنګ د ساتنې او پرمختګ ژمنه درلودل او له کوچنیوالي یې حلیمه په داسې چاپریال کې وروزله چې هغه د پښتو ادب او فرهنګ سره مینه پیدا کړه. یعنی دا کورنۍ هغه کورنۍ وه چې یوازې پښتو ادب، فرهنګ، کلتور او دود ته ډېره زیات اهمیت ورکوه او کوشش یې کول چې پښتو ادبیات ته نور هم پرمختګ ورکړي او نور هم مخې ته یوسي. نو دغه کوم چاپریال کې چې حلیمه بیبي وسیدله، دغه چاپریال دغه شاوخوا کې د کوم کړي چې د دې په شاوخوا کې و د دې ورونه عبدالقادر خان خټک چې د دې مشر ورو یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه شمیرل کېږي، هم چنان د دې پلار خوشحال خان خټک د دوی سره په اوسېدلو حلیمه خټک هم دغه الهام ترلاسه کړ، تر څو حلیمه خټک هم باید فرهنګ ته کار وکړي او د فرهنګ او دود کلتور سره باید مینه ولري. په یو ادبي او انقلابي کورنۍ کې روزنه او زده کړې په خټکی کورنۍ کې حلیمه بیبي د شعر او ادب اصول زده کړل. خوشحال خان خټک چې د خپلواکۍ او ازادۍ پلوي وو، د حلیمه بیبي په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري یې ژوره اغیزه درلودله. نوره چې خوشحال خان خټک په خپله د شعر او ادب د اصولو تر څنګ د همچنان د خپلواکۍ او ازادۍ ډېر زیات پلوي وو او غوښتل یې چې خپل ګران هېواد افغانستان کې ازادي خپره کړي او هر انسان ته د هغه خپل حق او حقوق ورکړي. نو حلیمه بیبي هم په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري کې په نظر کې نیولې وه او د هغه دغه کوم کارونه، کوم مثبت ذهن چې وو، هغه په مستقیما پر حلیمه بیبي باندې ډېره زیاته اغیزه درلوده او حلیمه بیبي هم غوښتل د خپل پلار په څیر یو شخصیت سي. حلیمه د خپل پلار تر روزنې لاندې د زړورتیا، وطن پرستی او پښتو ژبې او فرهنګ سره د مینې په موضوعاتو ژوره پوهه ترلاسه کړه. یعنی حلیمه بیبي چې د خپل پلار سره وخت تیر کړی و، هغه ورته روزنه او تربیه ورکړې وه، نو د خپل پلار څخه یې زړورتیا، وطن پرستی، د پښتو ژبې او فرهنګ سره مینه یې ډېره زیاته سپله او د هغه په باره کې یې ډېر زیاته ژوره پوهه هم ترلاسه کړه. فعالیتونه او ادبي لاسته راوړنې. حلیمه بیبي داسې شاعر، شعرونه او اثار لیکلي دي چې د پښتو چې د ټولنیزو او فرهنګي موضوعاتو څخه بحث کوي. هغه د خپلو احساساتو او تجربو د بیان لپاره له شعر څخه استفاده کول او د پښتو فرهنګ ملاتړ یې کوه. هغه شعرونه د وفاداری، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن مینې او ټولنې کې د ښځو مقام په اړه موضوعات درلودل. یعنی حلیمه بیبي داسې زیات شمېر شعرونه او اثار لیکلي دي کوم کې چې ډېر زیات ټولنیزي، اجتماعي، فرهنګي، دودیز موضوعات ډېر زیات پکې نغښتي دي او هم چنان په دغه شعرونو کې د خپل احساسات او خپلې تجربې هم بیان کړي دي. یعنی د دغه شعرونو د ویلو څخه دې دایست پاده وکړه، تر څو دا په دغه شعرونو کې خپل احساسات، خپل هغه کومه پوهه چې لري، کومه تجربه چې لري، د ژوند په تجربې دا ټول شان د خپل شعرونو کې ولیکي او هم چنان د پښتو فرهنګ د ملاتړ لپاره ستر خدمتونه سرته ورسول. په دغه شعرونو کې ډېر زیات وفاداری، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن د مینې او په ټولنې کې د ښځو د مقام په اړه ډېر زیات موضوعات لیکلي او لوستلي دي. حلیمه د خپلې کورنۍ او سیاسي چاپریال څخه الهام واخیسته او خپل شعرونه یې د نظرونو او لیدلوري د بیان په وسیله وګرځول. د بیان وسیله یعنی حلیمه بیبي د خپلې کورنۍ دغه کوم سیاسي چاپریال چې و چې په خپل خوشحال خان خټک په خپل د یو انقلاب رامنځته کولو غوښتنې درلودله او هغه غوښتل ظلم له منځه څخه یوسي او یو نوی انقلاب راوړي. نو حلیمه بیبي په دغه یو سیاسي کورنۍ کې ژوند کوي چې د هغې په شاوخوا کې ټوله سیاسي خبرې روان وي. نو ډېر دغه سیاسي خبرو څخه یو پیغام واخیسته، یو الهام یې واخیستله او خپل شعرونه کې یې هغه کوم نظرونه چې دي درلودل، کوم لیدلوري چې دي درلودل، هغه به یې دغه خپلو شعرونو کې بیان کوله. فرهنګي او ټولنیزې ننګونې. حلیمه بیبي په داسې ټولنه کې ژوند کوه چې ښځو ته یې په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې محدود رول ورکوه. یعنی حلیمه بیبي په داسې یو ټولنه کې، په داسې یو جامعه کې ژوند درلودله چې په هغه کې ښځو ته ډېره زیاته ونډه نه ورکول کېدله. په کم او محدودو ځایونو کې به ښځو ته ونډه ورکول کېده. سره لدې نوموړي د خپلې پوهې او ورته په کارولو سره وتوانېدل چې له دغو محدودیتونو تېر شي او د پښتو ژبې لومړنی او مشهوره ښځینه شاعر شي. یعنې که څه هم دغه ستونزې او مشکلات دې په مخ کې و، خو بیا هم میرمن حلیمه په دې باندې وتوانېدل چې دغه ټول ستونزو او مشکلاتو څخه تېر شي او د هغه وخت یو له مشهورو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وشمیرل شي. دا مسله د هغې د زړورتیا او ټولنیزو محدودیتونو سره د مبارزې څرګندونه کوي. یعنې د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن حمیدې ډېره زیاته زړوره، پیاوړې او یو قهرمانه میرمنه وه، ځکه چې د ټولنیزو محدودیتونو، د کلتورونو او هغه کوم دستورونو چې وه د هغو په وړاندې مبارزه وکړله او خپل لایقت او استعداد یې ښکاره کړه. د راتلونکو نسلونو لپاره الهام اوس هم په دې برخه کې لولو چې د میرمن حلیمه بیبي کوم الهام دی د راتلونکو نسلونو لپاره. د حلیمه بیبي آثار او شخصیت د هغې څخه وروسته ښځو لپاره د الهام سرچینه وه. هغې د خپلو شعرونو له لارې ښځو ته وښودله چې هغوی هم کولی شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت وکړي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. هغې رول یوازې د پښتو ژبې او فرهنګ په ساتنه کې نه، بلکې د ښځو د نظرونو او لیدلوري په تشویق کې هم برجسته و. یعنی حلیمه بیبي ډېر زیات ستر کارونه سرته ورسول او هم چنان راتلونکو نسلونو ته دا پیغام یا هم دغه الهام پرېښود چې افغاني انجونې هم کولی شي چې په خپل ژوندونو کې پرمختګ وکړي، افغاني مېرمنې هم کولی شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت سرته ورسي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. یعنی دې نه یوازې چې د پښتو ژبې فرهنګ په ساتنه کې کار سرته ورسول، بلکې د دې ترڅنګ چې په خپل شعرونو کې د ښځو د نظرونو په لیدلوري کې او د هغوی د تشویق لپاره هم ستر خدمتونه سرته ورسول. د پښتو د هویت ساتنه، حلیمه بیبي په داسې حال کې چې پښتنو د بهرني نفوذ او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې لګونو ننګونو سره مخ وو، د پښتو ادب او فرهنګ سره وفادار پاتې شو. هغه د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو فرهنګي او ټولنیز هویت پیاوړی کړ او څرګنده یې کړ چې ادب د فرهنګي او ټولنیز مبارزې لپاره یو مهمه وسیله ده. یعنی حلیمه بیبي چې په کوم زمان یا هم کوم وخت کې اوسېدل، په هغه وخت کې د پښتنو قبیله د بهرني نفوذ او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې له ګڼو ستونزو، سیاسي ننګونو او مشکلاتو سره مخامخ وه. په هغه وخت کې هم حلیمه بیبي د فرهنګ سره وفادار پاتې سوله او داسې زیات شمیر شعرونه او داستانونه وویل چې په هغه کې د ټولنې مبارزې لپاره خدمت سرته ورسو، او دا یې ټولو ته وښودل چې ادب او فرهنګي او ټولنیز مبارزې هم یو مهمه وسیله ده چې د هغې څخه موږ استفاده کولی شو چې د ښځو خپل د حقوقو ساتنه وکړو. په پښتو ادب کې د هغې تلپاتې اغیزې د وخت په تېرېدو سره د حلیمې بیبي شعرونه او آثار لا هم په پښتو ادب کې ځانګړی ځای لري. له هغې څخه د ښځینه شاعرانو په منځ کې د پښتو ادب د بنسټ ایښودونکي په توګه یادونه کیږي. یعنی د وخت په تېرېدو سره د حلیمه بیبي شعرونه او آثار هغه کوم لیکنې چې دې کړې وې په ادب کې ځانګړی او مشخص ځای ځانته پیدا کړ، او د هغې او هغې یو له پرمختللو او مخکښو افغانو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ونموله، او د هغې دغه کوم بنسټ چې کوم تهداف کې جوړ شو هغه ته نور هم پراختیا ورکړه. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په اخرنی برخه تر زو په دې برخه کې لولو چې د دې درس څخه موږ کومه پایله واخیستله، کوم څه مو ځینې زده کړې، یعنې زموږ هدف څه وو. حلیمه بیبي اړوند لنډ او خلاص معلومات وایو. حلیمه بیبي چې د خوشا خان خټک لور و، نه یوازې په پښتو ادب کې د یو برجسته شاعر په توګه پیژندل کیږي، بلکې د یوې زړوري او بااستعدادي ښځې په توګه د افغانو ښځو لپاره یو مثال ګڼل کیږي. هغه د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو هویت او فرهنګ پیاوړی کړه او څرګنده یې کړه چې ښځې هم کولی شي په فرهنګ او ټولنیزو ډګرونو کې اغیزمنې وي. یعنی حلیمه بیبي دا چې د خوشحال خان خټک لور وه، او خوشحال خان خټک په خپله یو ستر نوی انقلاب راوستل غوښتله، او په خپله د سیاسي ډګر کې هم کار سرته رسول، نه یوازې دی چې په خپله یو لوی شاعر و، بلکې د دې ترڅنګ پاسیاسس کې یو لوی شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کېده. نو په هغه وخت کې حلیمه بیبي یو برجسته یا هم زړور او قهرمانه شاعر په توګه سره پیژندل شوی و، او هم چې نن د دې ترڅنګ یو زړور او بااستعداده مېرمن مو کوم چې اوس مهال هم د ټولو افغانانو لپاره یو مثال دی، او ټولو ته د یو مثال په توګه سره وړاندې کیږي، او همیشه موږ تاسو ټول افغانان ور باندې افتخار کوو. نو درنو زکون کو دا وزمر افستاسو دنن ورزی موضوع هیله ده چه تاسو طولو ده میرمن حالیما بی بی اروان مکمل معلومات ترلاسه کری او پوسی و بیاسی میرمن حالیما بی بی سوکو او سدول شخصیتو نو هیله ده چه پراتون که ورزو که هم دا غسی خپل درسونو تا دکات وکری او یو سزده کری واس هم درنو زکون کو ده درس پراتون که برخه که کورانی دن دلرو ستاسو کورانی دن دی یدوانه کم کورانی دن ده درس په دقت سره ولولي او لاندې پوښتنو ته ځواب ووایاست. لومړی سوال، حلیمه بیبي څوک او پلار یې څوک وو؟ لومړی به ووایاست چې حلیمه بیبي څوک وو او وروسته به یې د پلار د نوم یادونه کوي. دویم، د حلیمې بیبي مهم کارونو نومونه ولیکي، یعنې د حلیمې بیبي مهم کارونه کومه، هغه یادونه به وکړي. نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست. ستاسو د نن ورځې درس په همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله احترامات می قبول کی قدر مون او درنوز د کون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرق واس هم درن ورځی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول بر تر وغو جوړ او صحت مند اوسئ. جیو د صحت چمې بم پتن می درنو او ګللی ز کون کو لکه سرنګ سیز مر تاسو درن ورځی درس مضمون افغان مشهور مرمن اړوند دی. مرو تاسو په افغان مشهور مرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات تر لاسه کو. لکه سرنګ چې درنوز د کون کو زمر تاسو د تیر ورځی لوس د مرمن حمیده بیبی اروان وو، میرمن حلیمه بیبی موږ او تاسو وپیژندله چې میرمن حلیمه بیبی څوک وو، څه ډول شخصیت وو، کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي وه او څه ډول یې وکولی سپی چې خپل نوم د تاریخ له قهرمانو او اتلو میرمنو سره یو ځای کړي. نو درنو زده کوونکو، نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ته مې د همدغسې اتلې قهرمانې او زړورې افغاني میرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د تل په څیر د درس تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، دا مضمون نه یوازې داسې یو مضمون دی چې موږ او تاسو به موږ خپل اتلې افغاني مشهورې میرمنې وپیژنو، بلکې د دې تر څنګ د خپل ګران هیواد افغانستان تاریخ به هم وپیژنو. نو چې زموږ ګران هیواد افغانستان څه ډول تاریخ درلودي او په هغه وخت کې د ښځو رول په هغه زمانو کې څه ډول وو او کوم محدودیتونه او کوم حقوقونه دوی درلودل. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو درس پیل کړم، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږو ګلالۍ زده کوونکو څخه هیله لرم چې د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول سره باید خپل د نوټ کتابچه او همچنان خپل قلمونه درسره موجود اوسېږي، تر څو د نن ورځې د لوست نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلئ. رازو درنو زده کوونکو، خپل لوست پیل کو. زموږ تاسو د نن ورځې لسم لوست موضوع روښانه بیگم ده. لولو چې روښانه بیگم څوک وو، سره ول شخصیت وو، کوم کارونه یې زموږ د هیواد ګران افغانستان لپاره سرته رسولي وو. لولو چې روښانه بیگم څوک ده. روښانه څوک وو؟ روښانه یا رخسار د اسکندر مقدونی میرمنه وه چې د افغانستان او منځنۍ اسیا د لرغوني تاریخ له برجستو شخصیتونو څخه ګڼل کیږي. هغه د افغانستان شمال او تاجکستان ازبکستان د برخو په ګډون د باختر باکتریا په سیمه کې سېژېدلې وه. باختر د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي او سوداګریزه سیمه وه او وروسته د خپل ستراتیژیک موقعیت له امله اسکندر توجه یې ځان ته جلب کړ. بلوچي روښانه بیګم چې پخپله د رخصان په نامه سره هم یادېدل، د اسکندر مقدونی میرمن وه چې اسکندر مقدونی پخپله د افغانستان یو له واکمنو او غشتلو او قوي ترینو امپراتورانو له جملې څخه وو، کوم چې د افغانستان پر رسمو باندې حکومت درلودله. او هم چنان روښانه بیگم د افغانستان په منځنۍ اسیا د لرغونو تاریخي او مشهورو شخصیتونو له جملې څخه ګڼل کېدله، کوم چې د افغانستان په شمالي برخه کې چې د تاجکستان او ازبکستان او هم چنان د باختر د سیمې په ګډون یو سیمه وه، په دې سیمه کې زیږېدلې وه. دغه سیمه کې د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي سوداګریز لاره وه چې دغه سوداګریز لارې کوم ستراتیژي موقعیت چې درلودله، یعنې د دې موقعیت ډېر ستراتیژیک وو. له دې عمل څخه اسکندر مقدونی توجه یې ځان ته جلب کړله او اسکندر مقدونی غوښتل تر څو دغه لاره خپله کړي. د اسکندر سره سیاسي وده د رخشانه او اسکندر وده یوازې یو شخصي تړون نه و، بلکې یو سیاسي اقدام هم و. یعنی د رخشانه بیګم او همچنان د اسکندر مقدوني وده یوازې د دوو اشخاصو ترمنځ د شخصي ژوند تړاو نه و، یعنی یوازې د دوی وده د ګډ ژوند څخه مقصد نه و، بلکې دغه وده چې دوی دوو سرته ورسوه په دې کې سیاسي اقدامونه هم موجود وه. یعنی د دې وده څخه اسکندر مقدوني ځانګړی سیاسي مقصد درلوده. اسکندر د دې وده له لارې د باختر د خلکو او محلي قومندانانو ملاتړ ترلاسه کول غوښتل، سو خپل امپراتوري نوره هم پیاوړې کړي، او دا وده د اسکندر د فرهنګي یووالي د سیاست یوه نښه وه چې د خپل امپراتوري د یووالي لپاره یې غوره کړې وه. یعنی اسکندر مقدوني غوښتل چې د دې وده له لارې څخه د باختر د خلکو او محلي قومندانانو ملاتړ ترلاسه کړي، تر څو خپل پوځ نور هم زورور کړي او نور هم د دې څخه خپله پادشاهي یا هم امپراتوري ته پرمختګ او وده ورکړي. نو اسکندر مقدوني چې کله دغه قدم پورته کوله، نو د دې قدم پورته کولو څخه یې یوازینی مقصد فرهنګي یووالی و، دودیز یووالی و، تر څو دوی وکولی شي په خپل سیاست کې نور هم پرمختګ وکړي او نور هم خپلې امپراتوري ته پراخوالی ور په برخه کړي. نو اسکندر مقدوني دغه پریکړه کول د یووالي لپاره یو غوره پریکړه وه. روشانه د یو محلي شهزادګۍ او یونانی ملکې په توګه د دوو بیلابیلو کلتورونو د ګډ ژوند سمبول وه. د ګډ ژوند په وروستیو کلونو کې باختر یونانی هنر او معماری د ودی لامل شوه چې د کوکرهن د اګریکو باکتریا په نوم یادیږي. یعنی روښانه بیګم چې په خپله نه یوازې محلي شهزادګۍ و، بلکې د دې ترڅنګ د یونان د ملکې په توګه هم په دوو بیلابیلو مختلفو کلتورونو، مذهبي او فرهنګي ځای کې ژوند کوه، چې په دغه وخت کې د دوو مختلفو کلتورونو د ګډ ژوند یو سمبول یا هم یو مثال وړاندې کېده. د دې د ژوند په اورستیو کلونو کې دا د باختر یعنی یونان د هنر او معماری د ودې لپاره ډېر ستر کارونه سرته ورسول، چې د کریکو یعنی باکتریا په نوم سره هم یادېدل. د بیلګې په توګه یونانی معماری او مجسمه جوړونه د شرقي اغیزو سره یو ځای په باختر او کندهارا یعنی د اوسنی پاکستان شمالي لویدیځ کې وده ورکړه، چې حتی د بودایزم په هنرونو کې یې اغیزې ښکاري. د اسکندر لمړنې وروسته ژوند، د اسکندر لمړنې وروسته په بابل کې د هغه امپراتوري د نظامي قومندانانو ترمنځ وویشل شوه. یعنی کله چې اسکندر مقدوني مړ سو، د ده د مرګ څخه وروسته په بابل کې د هغه د امپراتوري نظامي کومندانان دغه سیمه په مختلفو برخو باندې وویشلې. یعنی دغه کوم یو امپراتوري و، دغه ګډ امپراتوري د څو مختلفو نظامی کومندانانو ترمنځ تقسیم بندي شوه، او هر یو په جلا جلا ځایونو کې خپل ځان ته جلا قلاګانې جوړ کړلې او جلا امپراتوري جوړ کړل. روښانه او د هغې زوی څلورم اسکندر له سختو ننګونو سره مخامخ شول، ځکه چې د واک پر سر جنګونو کې د هغوی ژوند له ګڼو ګواښونو سره مخ و. په پای کې روښانه او زوی یې په 311 قمري میلادي کال کې د یو کماندان په امر ووژل شوه، تر څو د څلورم اسکندر د واک ته رسېدو مخه ونیول شي. یعنی کله چې دغه برخې یو بل په منځ کې سره وویشل شول، نو د رخشانه بیګم او همچنان د دې زوی چې د څلورم اسکندر په نامه سره یادېده، د دوی دواړو ژوند له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. دوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، ځکه د واک پر سر باندې جنګ او جګړې وې، او هر چا غوښتل چې د اسکندر مقدوني ځای خپل کړي. نو په دې کې روښانه بیګم ډیره زیاته د خپل زوی د ژوند په خاطر باندې بریدل، چې بالاخره په دغه وخت کې په 311 قمري میلادي کال کې یو کماندان وو چې هغه د امر وکړي تر څو څلورم اسکندر او د هغه مور روښانه بیګم مړه کړي، ځکه هغه کماندان نه غوښتل چې د څلورم اسکندر تخت ترلاسه کړي او د خپل پلار ځای ونیسي. نو په همدې خاطر سره هغه امر وکړي تر څو څلورم اسکندر مړ کړي. روښانه د زړورتیا او ځیرکتیا سمبول. روښانه د یوې زړورې او هوښیارې ښځې په توګه پیژندل کیږي. هغې په داسې یو وخت کې ژوند کړی دی چې د سسې او جګړې پکې عامې وې. خو هغه هڅه وکړه د خپل زوی ځای او حیثیت وساتي. هغه زړورت د هغه زړورتیا او کورنیت او پادری د دې سیمې د شذو لپاره یو الهام کڼل شوی او هغه د استعمات او زیرکتیا یو نشه ګرځیدلې. یعنی د روښانه بیگم کومه نیوازې د شي یو سیاستوال په سیر باندې د یو ملکې په توګه باندې پاتې شوی ده. بلکې د دې تر څنګ روښانه بیګم ډېره زړوره او هوښیاره مېرمنه وه چې همیشه یې دا هڅه کوله چې تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي. ځکه په هغه وخت کې چې دی کوم ژوند درلودله هغه وخت هغه زمان داسې یو زمان و چې ډېر زیاتې دسیسې ډېر زیات پلانونه پکې جوړېدله. یعنې دا د ډېرو سترو ګواښونو او سیاسي ننګونو سره مخامخ و، خو بیا هم دې هڅه کوله تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي او خپلې کورنۍ پامل ته وفادار پاتې سي. او د شوزه لپاره وس هم دا د یو الهام یا هم د یو مثال په توګه سره ده. او د دې هغه استقامت او ځیرکتیا چې دې ښکار کړی د ټول لپاره یو مثال ګرځېدلې ده. تاریخي او کلتوري اغیزې د هغې وده د اسکندر سره د یوناني او باختري کلتورونو د ګډېدو لامل شو. وروسته د سلوقي امپراتوري د نفوس په دوام د کلتوري اړیکې په افغانستان او شاوخوا سیمو کې پیاوړې شوې. دغه ګډ کلتور د لرغونو آثارو لکه د بودایي مجسمو او لرغونو کتیبو په بڼه راڅرګنده شوه. یعنی د دې وده نه یوازې د سکندر مقدوني ته لا هم طاقت او فاور ورکړ، بلکې د دې تر څنګ یوناني او باختري کلتورونه چې کله ګډ شول نو سلوکي امپراتوري نفوذ یې نور هم زیات کړ، هغه ته نور هم طاقت ورکړې، د هغې ملاتړ کونې هم نور زیات کړل او کلتوري اړیکې یعنی فرهنګي او دودیزې اړیکې رامنځته کړې. په افغانستان په شاوخوا سیمې نورې هم پیاوړې کړلې او یو ګډ لرغونی لرغونو آثار یې رامنځته کړل. لکه په هغه وخت کې ډېر زیات بودایي مجسمې او لرغوني کتیبونو ته یې ځانګړې بڼه څرګنده کړه. په افسانو او ادب کې نوم او مقام روښانه د یوې زړورې او وفادارې ښځې په توګه په ګڼو تاریخي او ادبي منابعو کې یاده شوې ده. سره له دې چې د هغې د ژوند ډېر جزئیات نه دي پاتې، خو نوم یې په هغه افسانو او کیسو کې ځای لري چې د افغانستان او منځنۍ آسیا له تاریخ سره تړاو لري. یعنی روښانه بیګم چې په خپله یو له زړورو وفادارو افغانو مېرمنو له جملو خشمنیت کې دلته د دې کومي ادبي منابع نه دي پاتې یا هم نشته، خو د دې دغه ژوند کوم جزئیات دي هغه په سمه توګه سره نه دي څرګنده شوي. خو بیا هم نو په هغو افسانو او کیسو کې ځای لري کوم چې د افغانستان، آسیا او منځنۍ آسیا په تاریخ سره تړلي دي. یعنی د روښانه بیګم زیاتې کیسې اوس هم سته، خو د هغې د ژوند په هکله دقیق معلومات نشته. خو دومره ویل کېږي چې روښانه بیګم چې کله د اسکندر مقدوني سره واده وکړه، دا واده چې په خپل یو سیاسي تړون هم وشي، په ډیرو زیاتو سیمو کې تغییر او تبديل راوسته. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې لولو چې د دې لوست څخه زموږ هدف څه و او څه مو باید موږ ترې واخلو او هغه کوم معلومات چې موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کې ولوستل. لولو چې روښانه د اسکندر سره په واده کولو یوازې یوه ځواکمنه ملکه نه وه، بلکې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو پل و. د هغې شتون او اغیزې د افغانستان او منځنۍ آسیا په سیمو کې د داسې یو کلتوري میراث د جوړولو لامل شو چې زرګونه کاله وروسته هم ژوندي پاتې دي او د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت راشي. یعنی روښانه بیګم نه یوازې دا چې یو ځواکمنه ملکه وه، بلکې د دې تر څنګ د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو یو فول هم و. ځکه دوی سترې امپراتوري یو د بل سره یو ځای سپلې او یو د بل سره یې دوستي وکړله چې دغه فول کې ډېر زیات ستر پرمختګونه هم راوړل. د هغې شتون او د هغې اغیزې د افغانستان په منځنۍ آسیا یې سیمو کې داسې یو نوی کلتوري میراث جوړ کړه چې زرګونه کلونه وروسته یې هم د هغې نوم او د هغې تاریخ او نشه یې پریښودله. او اوس هم زرګونه کلونه وروسته بیا هم د هغې د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت یې موږ او تاسو ټولو ته ښودلی دی. نو درنوز د کونکو دا اوس مرو ستاسو د نن ورځې لوست هله د چيفسو باندې پوسي او سيږي وسام د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې درنوز د کونکو ستاسو د ټولو کورنۍ دند درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړئ او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ لومړنۍ پوښتنه روښانه څوک وه دویمه پوښتنه تاریخي او کلتوري اغیزې بیان کړئ لومړی به مېرمن روښانه بیګم نوماری پکوي چې روښانه بیګم څوک وه او وروسته د هغه څخه به د هغې کلتوري اغیزې بیان کوي دا هم زموږ استاذ د نن ورځې د درس پای هله ده چې خسته شوي بنه یاست تر بل لاسې درس پورې د علافه مان قراری گیدی نادان دی زار شما زرگیان راغلی